بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زب تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
گرانو قدرمنو پښتنو اوریدونکو، د لوی الله په نامه او سلام په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رضوی او زما نور ملګري له نننې یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د چهارشنبې ورځ د 1499 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 24 نیټه ده، چې د 1422 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 29 او د 2021 میلادي کال د جنوري له 14 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د ایران په شپږ، د افغانستان په اوو او د پاکستان په اونیمې بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستانه خبري راپور هم لرو. ورپسې به له داعش د هند ملاتړ په اړه د پاکستان ادعا تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو. بیا به د تاریخ پاڼه پروګرام واورې، او په اخر کې به منځنۍ ختیځ تیرونه کې پروګرام سره زمونږ د نننۍ سهارنۍ خبرونه ختم شي. هیله ده چې زمونږ دا خبرونه به د ستاسو د استفادې او د پام وړ وګرځي. زمونږ د سایټ درک دی parstoday.com، چې په دغه سایټ کې تاسو تازه خبرونه، مقالې او همدارنګ نور مطلبونه لوستلی شئ. د یوې لنډې غونډې کې د مې نه وروستو ګرانو اوریدونکو، بیا تاسو ته راګرځو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ظریف وایي د سپتمبر د 11 تهرګر د پامپیو د خوښې وړ له هیوادونو. خطیب زاده هم وایي ایران د القاعده او داعش تهرګرو ډلو په وړاندې سرګند او روښانه ریکارډ لري. د بندیزونو لرې کولو د ستراتیژیک عمل قانون له برجام د وتلو څه هڅه نه ده، او په افغانستان کې د کرونا تازه پیښې. اوس په تفصیل سره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران له القاعده سره تړون د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د بې اساسه ادعا په غبرګون کې ټینګار وکړ. د سپتمبر د 11 د پیښې ټول تهرګر په منځنۍ ختیځ کې د مایک پمپیو د خوښې وړ له هیوادونو څخه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه‌شنبې په ورځ په ټویټر کې په خپله پاڼه لیکلی وو، له کیوبا ته د تروریستي ویلو تر له درغلې او تر ایران له القاعده سره اړیکې لري ادعا پورې ښاغلي دروغ وایم، فریب ورکوو، غلا کوونکي یو، یعنی پامپیو د یو زړه سواندي په توګه خپل ناوړه مسلک د اور پکې دروغ ویلو سره تر پای ورته رسولې. ظریف یادونه وکړه هیڅوک نه غولیږي. د سپتمبر د 11 پیښې ټول تهرګر د مایک پمپیو په منځنۍ ختیځ کې د خوښې له هیوادونو، هیڅ یو هم پکې له ایران نه وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له دې مخکې په خپله وینا کې څرګنده کړه، زه د سی آی ای مشر وم، موږ دروغ وایو، موږ درغلی کوو، موږ غلاګر یو. پمپیو نن شپې هم په بې بنسټ او اساس څرګندونه کې ایران د القاعده اډه وبلله، او ادعا یې وکړه چې د القاعده یو شمېر زیات غړي له 11 سپتمبر وروسته په ایران کې پټ شول. په امریکا کې په 2001 کال کې د سپتمبر میاشتې په 11 نیټه تقریبا 3000 کسان مړه او له 6000 زیات کسان ټپیان شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی وویل د ایران د اسلامی جمهوریت په خپله د امریکې د حکومت او د هغې د ملاتړو لخوا له کلونو راهسې د تیارګرۍ قرباني دی. له القاعده او داعش تیارګرو ډلو سره د مقابلې یو څرګند او دفاع وړ ریکارډ لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده د سه‌شنبه په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د بیا اساسه تور چې ایران له القاعده سره تړاو لري ته په جواب کې وویل د تورنولو تکرارول او د غلطو سندونو خودل او د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر د ټرمپ رژیم د باغی حکومت په حکمرانۍ کې چې ورته یو نه پاتې ده د امریکای لخوا د پټو معلوماتو سرګندول د مایوسۍ او ناکامۍ نښه او د ایران په خلاف د دوی د فشار لاندې راوستلو د ناکامۍ نښه ده. د ایران د اسلامي شورا مشر د ځینو هیوادونو له زیاتې غوښتنو سره مقابلې ته په اشاره سره وویل د بندیزونو لری کولو او د ایران د خلکو د ګټو د خوندي کولو قانون لپاره ستراتیژیک اقدام لپاره جام د وتلو حسنه ده. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د ایران د اسلامي شورا مشر د حضرت آیت الله خامنه‌ای د آثار د نشر او ساتنې دفتر له اطلاع رسوونکې ویب پاڼې خامنه‌ای ډاټ آی آر ته په مرکه کې وویل د برجام ځینو مواردو د اختیار ټولو غړو ته ورکړی چې که هر یو غړی په خپلو ژمنو عمل ونه کړي مخالف اړخ کولی شي په خپلو ژمنو هم عمل ونه کړي. قالیباف په دې بیان سره چې د برجام اصلي فلسفه د ټولو بندیزونو لری کول وو چې امریکا او اروپا ترسره کړي دي زیاته کړه. ایران د برجام په چوکاټ کې په خپلو ژمنو عمل وکړ خو امریکا د اروپایي هیوادونو په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د ایران د اسلامي شورا مشر په دې ټینګار سره چې برجام ته د امریکې بیرته راستنېدل د ایران لپاره موضوعیت نه لري څرګنده کړه. امریکا مکلف ده هغه تحریمونه چې له برجام په وتلو سره یې وضع کړي دي لری کړي او په هغه ژمنو چې په برجام کې پرې عمل نه دی کړی د برجام د ژمنو پر اساس عمل وکړي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو پولیس چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی او ووژل شو. دا برید په کرک سیمه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزون واکسین د کمپاین د پیل په دوهمه ورځ شوی دی. د پولیسو په خبره د واکسین د کمپاین په کارکونکو دوه موټر سایکل سپرو کسانو وسلوالو برید وکړ او یو ساتونکي پولیس یې ووژل. په دې برید کې روغتیایي کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د پیښې د عاملونو د موندلو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو واکسین په کارکوونکو ساتونکو طالبانو بریدونه کړي وو. په غزنی کې پرون د کابل بانک یو کارکوونکی د ناپیژندلو وسلوالو له لورې ووژل شو. په دې اړه زموږ خبریال راپور راکوي.
په غزنی کې نن سهار د کابل بانک یو تن کارکوونکی د ناپیژاندو وسلوالو له لورې ووژل شو. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل بانک یو تن کارکوونکی چې کله یې غوښتل د خپلې دندې په لور راشي د دوهمې امنیتي حوزې د شهرکې حاجي رفیع په سیمه کې د ناپیژاندو وسلوالو له لورې د بېغږه تومانچې په وسیله ووژل شو. ویل کېږي چې یاد کس نصیر احمد نومېده. چارواکي وایي چې سیمې ته د پولیسو څېړنیز ټیم ستون شوی او د پیښې څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي. د یو بل خبر له مخې د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ له غرمې وروسته درې تنه وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په نښتې کې ووژل شول. احمد خان سیرت د غزنی د امنیت قمندانۍ وایاند رسنیو ته په لیکل شوی پیغام کې ویلي چې تېره ورځ ناوخته وسلوال مخالفین غوښتل چې د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر پوسته ډله ییز برید ترسره کړي چې د یادې پوستې پولیس مخکې له مخکې له برید څخه د خبر ترلاسه کولو نه وروسته اقدام کړی چې په ترس کې درې تنه وسلوال وژل شوي او یو را د تونس ډوله موټر د پولیسو لاسته ورغلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د غزنی مرکز اړوند تفید آباد په سیمه کې د ملي اردو پر پوسته د طالبانو د یوه تن نفوذي کس لخوا افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي وو. نادل افغان، تهران راډیو، غزنی.
دا خبرونه تاسو د تهران راډیو څخه اورئ. اوس هم دا خبرونه دوام. کابل او تهران په بیلابیلو برخو کې خپل اړیکې پراخوي. دا څرګندونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او کابل کې د ایران سفیر بهادر امنینیان ترمنځ کتنه کې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغان سولې د دواړو اړخیزو اړیکو په پراختیا د همکاریو د تړون په برخه کې پر روسو پرمختګونو د اقتصادي اړیکو په لا پراخولو او نورو مواردو بحث کړی دی. د سرچینې په وینا دواړو لورو ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخوي او په سیمه کې به د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. په دغه کتنه کې د ایران سفیر ویلي چې د هیواد یې د افغانستان د سولې ملاتړ دی او په دې برخه کې هر ډول همکاریو ته تیار دی. د افغان غږ خبری آژانس د راپور له مخې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرونا وایرس د یو سلو شپږ مثبتو پیښو د ثبتېدو او اووه کسانو د مړه کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون د سه شنبه یعنی د مرغومې په 23مه ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس د 1202 مشکوکو سیمپلونو معاینات کړي دي چې په وینا یې 106 مثبت او پاتې منفی وو. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 503,096 ته پورته شوی دی. همدارنګه تیره شپه اورس په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله اووه تنه مړه شوي دي چې په دې سره د کرونا له امله د ټولو مړو شو شمېر 2,308 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت زیاتوي چې په دې ترڅنګ د دې ترڅنګ 422 تنه بیرته له کرونا څخه جوړ شوي دي چې په دې سره هم د ټولو بیرته روغ شوو کسانو شمېر 4,608 تنو ته لوړ شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت تیرونه وویل له دې سره چې د کرونا وایرس دویمه څپه په افغانستان کې پاتې ته نه ده رسېدلې خو له تیرو څلورو اونیو راهسې په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې په کمېدو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ازبکستان جمهوریت د دولتي امنیت د خدمتونو وزارت له مرستیال فرخ متخاروف او ملګری پلاوی سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ماڼۍ کې سره کتلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د ازبکستاني پلاوی د راتګ له امله خراغله وویل او په بیلابیلو برخو یې د افغانستان سره د ازبکستان د همکاریو او د سولې خبرو له بهیر سره د تاشکند ملاتړ په قرارداد سره څرګنده کړه. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو زموږ د ګډې سیمې د هیوادونو او خلکو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره زیاتې هیلې لري او دا زموږ دنده ده چې د هغوی د لوړو ارمانونو د تحقق لپاره هر اړخیزې هیلې ځلې وکړو. ګرانو اوریدونکو هم دې سره خبرونه تر پای رسی، ستاسو اجازت غواړو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، لا داعش د هند ملاتړ په اړه د پاکستان ادعا تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته زه ریاض احمد وړاندې کوم. د پاکستان لومړی وزیر ادعا وکړه چې هند د تروریستي ډلې داعش په ملاتړ سره په دغه هیواد کې ګډوډي رامنځته کوي. عمران خان ادعا وکړه چې هند په سیمه کې د تکفیری ډلې داعش په ملاتړ سره په پاکستان کې د فرقایي هڅونې له لارې ګډوډۍ رامنځته کولو هڅې کوي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان زیاته کړه د تاسف خبره ده چې تهرګرو د بلوچستان په ولایت کې د هزاره عسکرو د کان کېدونکو کارګرانو په وحشیانه ډول ووژل. د بلوچستان په مچ سیمه کې په شیا هزاره کارګرو د تهرګرو برید وروستو د ولایت په مرکز کوئټه کې میشت په سلګونو هزاره شیایانو په اعتراضي لاریونونو پر لتنې سره د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د شیایانو له ژوند ساتنې لپاره ضروري اقدامات وکړي. په پاکستان یا هند کې د نامنې رامنځته کولو په هدف په تیرګرو زو بریدونو کې لاس لرل او له افراطي ډلو ملاتړ تر ټولو مهم تور دی چې اسلام آباد او نوی ډیلی یې د یو بل په خلاف مطرح کوي. په دې وروستو کلونو کې هر کله چې په هند کې یو تهرګره پیښه رامنځته شوې ده، د دغه هیواد حکومت په هغه برید کې د پاکستان په لاس لرلو تورن کړی دی، او د اسلام آباد چارواکو هم په دا شان پیښو کې چې د پاکستان امنیت ته یې تاوان رسولی، تل نوې ډیلی د وسلوالو ډلو او تهرګرو په مرسته تورن کړی دی. او په موجوده وخت کې د دغه هیواد حکومت په بلوچستان ولایت کې د رامنځته شوې پیښې په حقله هم دغه ادعا کړې ده. په دې وروستو د بلوچستان په مچ سیمه کې د سکرو د کان کیدونکو په کاریګرو د داعش برید چې 1,600 پکې له دغه تهرګر ډلې لخوا وژل شوي، د پاکستان ولسمشر یو ځل بیا د هند هیواد د تروریستي ډلې داعش په ملاتړ په دغه هیواد کې د ګډوډۍ پر رامنځته کولو تورن کړی دی. البته باید دې ته پام وکړو چې د هند او پاکستان په یو بل د تورنولو په مسله کې چې یو بل باندې د نامنه او له تهرګرو د ملاتړ تور لګوي، دواړو هیوادونو تر اوسه د یو بل په خلاف هیڅ یو مدرک او مستند د خپل ادعا په اثبات کې نه دی وړاندې کړی، او همدا موضوع لامل شوی چې دا ډول تورنه د دواړو هیوادونو او نړیوالې ټولنې د عامه نظرونو له لارې د سیاسي ماهیت او تحرک سره وارزول شي. داسې نظر شتون لري چې هند او پاکستان هڅه کوي د تکراری منفي تبلیغاتو د پالیسۍ په تعقیب د یو بل سیمه ایز او نړیوال دریس کمزوری کړي. په همدې اساس هند او پاکستان یو بل د نامنیو د مخنیوي او له افراطي ډلو سره په مؤثره توګه د معاملې لپاره د ملي او سیمه ایزو هڅو د واقعیت په لاره کې خنډ ګڼي. دا په داسې حال کې دي چې د تهرګرو لخوا د ټولو هیوادونو ته د ګواښ په فضا کې په شمول د داعش او طالبانو په شان د پیژندلې شوي ډلو د پاکستان او هند دوام لرونکي تورنې یوازې د نامنې او افراد زیاتوالی او له دغه ډلې سره د ګډې مقابلې لپاره د ګډې همکارۍ په اړین اصل کې خلا پراخه کړي. دا څرګندونې د پاکستان ولسمشر په هغه وخت کې وکړې چې د بلوچستان په مچ سیمه کې د سکرو د کان کیدونکو په کارګرو د داعش برید چې 1,600 پکې له دغه تهرګر ډلې لخوا وژل شوي دي څرګندې کړې. همدې سره زموږ سیاسي تبصره پای ته ورسېده. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیر عزتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونې په دې برخه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوې هم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1499 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 24 نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 9 او د 2021 میلادي کال د جنوري له 14 نیټې سره برابر ده. یول سوا و دیش کال وړاندې د 315 هجری قمری کال د جمادی الاول په 9 نیټه د حضرت امام مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف دوهم خاص نائب محمد بن عثمان سعید عمری له نړۍ څخه سترګې پټ کړې. هغه د خپل پلار له وفات وروسته په 215 هجری قمری کال کې د هغه حضرت د لومړی خاص نائب عثمان بن سعید له وفات وروسته دې مقام ته ورسید. محمد بن عثمان د خپل پلار په شان د پیغمبر اکرم د اهل بیت د باور وړ وو او د امام زمان اجر الله تعالی فرجه شریف د نیابت د څلوېشتو کالو په اوږدو کې د عباسیانو له سختیو سره سره په ښه توګه خپلې دندې او خلکو ته د هغه حضرت د پیغامونو رسولو ترسره کړل. هغه په فقه کې کتابونه هم لیکلي چې کتاب الاشربته یې اشاره کولی شو. د ویلو ده چې د امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف د خپل بزرګوار پلار د شهادت له وخته په غیبت صغرا کې و چې په دې موده کې څلور تنه نایبانو یو په بل پسې له خلکو سره د دوی د منځګړې او واسطې په توګه فعالیت کاوه. خو له 324 هجري قمري کال وروسته د حضرت امام مهدي اجل الله تعالی فرجه شریف غیبت کبرا پیل شو چې په دې موده کې کوم خاص نائب وجود نه لري. پنځه سوه یو اویا کال پخوا د 1450 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 14 نیټه پرتګالی کاشف او سمندر کچ کوونکی بارتولومیو دیاز وزیږید. هغه په 1431 میلادي کال کې د اطلس سمندر د جنوب په لور په خپل سفر کې د افریقا لویې وچې وروستۍ سیمه یا د نیکوهیلو څوکه کشف کړه. د هغه بل وطنوال واسکو ډی ګاما لس کاله وروسته په همدې لاره د هند سمندري لاره کشف کړه. د دغې لارې کشفول لویدیځ ته له دې امله مهم و چې عثماني امپراتورۍ په 1453 میلادي کال کې د قسطنطنیې له نیولو وروسته آسیا ته د اروپا لاره تړلې وه. دیاز په 1500 میلادي کال کې مړ شو. اتیا کال پخوا د 1940 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د دوهمې نړیوالې جګړې په وخت کې د اروپایي متفقینو تاریخي کانفرانس په لندن کې جوړ شو. دغه کانفرانس د چرچل په وړاندیز جوړ شو او موخه یې له جرمني او ایټالیا سره په جنګ کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو د سیاستونو غږملول وو. په دې کانفرانس کې انګلستان، فرانسې، هالند، بلژیک، یونان، ناروې، لوکزامبورګ او ډنمارک هیوادونو ګډون درلود. اولنه شپږ ویشت کاله پخوا د 1433 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 24 نیټه یو ایراني اوسمهال شاعر او څیړند عبدالوهاب وصال شیرازی وفات شو. په نورانی مشهور د قاجار پړاو د مشهور شاعر د وصال شیرازی لمسی عبدالوهاب وصال شیرازی په 1402 هجري لمریز کال کې وزیږید. هغه په شیراز کې د مقدماتي زده کړو د پراو له تیرولو وروسته تهران ته راغی او د فارسي ژبې او ادبیاتو ډاکټرای ترلاسه کړه. هغه له هغه وروسته د شیراز پوهنتون د فارسي ژبې او ادبیاتو په څانګه کې تدریس ته مخه کړه او له همدې علمي مرکز د استادۍ په درجه سره متقاعد شو. د وصال له ټولو ادبي فعالیتونو د کلاسیک متنونو سمون او لمن لیکنه ده چې تصحیح مصیبت نامه، عطار، هزار مزار او نوای دل سلوک ته اشاره کولای شو. وصال شیرازی تر دیر شو کالو زیات د فارسی ادب د انجمن غړی و او د فارس د علمی مرکز په غونډو کې دوامداره ګډون درلود. هغه بالاخره په یو اویا کلنۍ کې وفات شو.
عرب هیوادونه
او بهرنی کارگران
قدرمن اوریدونکو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا په هیوادونو کې د بهرنی کارګرانو د انساني حقوقو خلاف ورزي نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ز فاطمی او زما محترم همکار
حامد سیما
ستاسو قدرمنو دوستانو په خدمت کې حاضر شوی. نو خدای د پروګرام تر اخره پورې زموږ سره ملا اوسئ.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې په تیر مطلب کې مو په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرانو د حالت په باب خبرې کړې وې، د دغو کارګرانو چې د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا په نورو غړو هیوادونو کې د یو تر ټولو مهم حق خلاف ورزي کیږي، له کافلانو څخه د شکایت حق دی. له دې سره سره چې په دغو هیوادونو کې بهرني کارګران په عامه توګه د کار په نامناسبو حالاتو کې ژوند کوي، خو د شکایت له نتیجو څخه ویره د دې سبب کیږي چې قضایي محکمو ته مراجعه نه ونکړي. په تیره بیا دا چې د مراجعه کولو په بڼه کې هم دغه محکمې په عامه توګه د کفیلانو په ګټه فیصله کوي. د بشري حقوقو د ځینو مدافعو تنظیمونو او ادارو د رپورټ له مخې د فارس خلیج د جنوبي څنډې په عربو هیوادونو کې د کفیل د بدچلنې یا د خپل کار د حالاتو په اړه د یو مهاجر کارګر شکایت د هغه د ټول ژوند په قیمت تمامېږي. د بشري حقوقو د یو څارونکي حقوق دانا سارا ویلسن په دې با وایي، له کفیل څخه د بهرني کارګر په شکایت سره کارګر د خپل کار د ځای په هیواد کې هم خپل کار او هم د خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې د هغه د اقامت اجازه له کفیل سره اړه لري او د هغه له اجازې پرته هغه د اقامت او د بل کار د غوره کولو حق نه لري.
پر دې اساس د مثال په توګه په متحده عربي اماراتو کې حکومت کېدلی شي کفیل نه لرونکو بهرنیو کارګرانو د کار او اقامت اجازه لغوه کړي، یا هغه کارګران چې له اوو ورځو نه زیات د کفیل له نظره بې له څه مناسبې وچې غیر حاضري وکړي اخراج کړي، او یا دغه هیواد ته د هغه داخله د یو کال لپاره ممنوع کړي. د اماراتو کې د بهرنیو کارګرانو حالت ډیر افسوسناک دی. تقریبا دغه ټول کارګران د کوم رفاهي او روغتیایي اسانتیاو لرونکو تعمیراتي او خدماتي برخو کې په سختو او کم درآمد کارونو کې په کار لګیا کیږي او بل څه انتخاب نه لري. دغه کارګران چې د متحده عرب اماراتو په آبادۍ او ودانۍ کې بنیادی رول درلودلی دی، نن سبا د دوبۍ په شان شیخ میر د سیمه کې په غیر روغتیایي او د ژوند په سختو حالاتو کې په کمپونو کې ژوند کوي. سخت کار، ناکافي یا حتی نه ادا کېدونکې تنخواګانې، بد سلوکي، ناوړه خوراک او په ښځو جنسي تیری په متحده عربي اماراتو کې د مهاجرو کارګرانو ځینې مشکلات ګڼل کیږي.
په بحرین کې د بهرنیو کارګرانو حالات په سعودي عربستان کې کم او زیات دغو کارګرانو په شان دی. په دغه هیواد کې هم کفیلان د غیر انساني شرطونو منلو ته د بهرنیو کارګرانو د مجبورولو لپاره د هغوی د اقامت د کارډونو د حاصلولو یا د هغوی د تنخواګانو د ادا کولو لپاره په ضروري اقداماتو کې قصدن له ځنډه کار اخلي. دوی همدارنګ دغه کارګران له هیواده په ویستلو ګواښي. لا دوی څخه زیاترو کارګرانو څخه د خپل کار او اقامت حق د ځینو هغو دلیلونو په وجه چې له هغوی سره تعلق نه لري له لاسه ورکړی دی. د اقامت د کارډونو او د هغوی د کار او روزګار د قانوني مجوزونو په تمدیدولو کې د هغو کسانو لټي یا ځنډ چې د بهرنیو کارګرانو کفالت په غاړه لري ځینو وجوهات ګڼل کیږي. د اروپا مدیترانې بشري حقوقو څارونکې ادارې او د دې په شان نورو ادارو په ځلونو د فارس خلیج د ملګرتیا شورا په غړو هیوادونو کې د کفاله د میکانیزم د لغوه کولو په ضرورت ټینګار کړی دی او په دغو هیوادونو کې د بهرنیو کارګرانو له سرخوږې پرته د شکایت د میکانیزم د فعالېدو او ګرامو او مجرمو کفیلانو د غیر جانبدارانه محاکمې غوښتونکي شوي دي خو دغو غوښتنو ته مثبت او واضح جواب نه دی ورکړل شوی. په بحرین کې د ځایي او بهرنیو کارګرانو ترمنځ له دود توپیر سربیره د بهرنیو کارګرانو ترمنځ هم توپیر شته دی. په دې ډول چې بهرني عرب کارګران د ایشیا د ختیځي او جنوبي هیوادونو د کارګرانو په نسبت ډیر ښه حالت لري. دا مثال په توګه په داسې حال کې چې یوازې 4% غیر عرب ایشیایي مهاجرین د مدیریتي کارونو حاصلولو چانس لري، د عربو مهاجرو لپاره دغه چانس له 18% زیات دی. دا په داسې حال کې دي چې حتی د بحرین خارج هم په خپلو کې سره توپیر لري او شیعه مسلمانان د لدې سره سره چې دغه هیواد اکثریت جوړوي د اوچتو مهمو حکومتي پوسټونو او کارونو بے برخې کیږي.
په قطر کې هم بهرني کارګران دومره حالت نه لري. له دغه څخه زیاتره کارګران د ډیرو لږو معیشتي او روغتیايي معیارونو له نظره په نامناسبه کارګري کمپونو کې ژوند کوي او په کارخانو کې د کار د حالاتو سختي او مختلفې پیښې د دې سبب شوې دي چې هر کال په سلګونو تنه ژوند له لاسه ورکړي. د کارګرۍ د اتحادیه د نړیوال فدراسیون د رپورټ له مخې په قطر کې هر کال لږ تر لږه 400 مهاجر کارګران وژل کیږي. له دغو څخه زیات شمیر کارګران په قطر کې د 2022 میلادي کال فوټبال د نړیوال کمپ د سیالیو جوړېدو لپاره د ضروري تاسیساتو او ودانیو د جوړولو لپاره په ډیر بدو او خطرناکو حالاتو کې په کار لګول شوې دي. له هغوی څخه زیاتره تر اوسه د کار په دوران کې په مختلفو پیښو کې مړه شوې دي.
په قطر کې هم دا راز د پاسپورټونو د ضبطولو او د 6 میاشتو لپاره د تنخواګانو د ځنډولو په شان په اقداماتو سره د کفالت له نظامه د کفیلانو ناوړه استفاده د بهرنیو کارګرانو په کار او ژوند باندې ځینې غیر انساني حالات تپي. په قطر کې د بهرنیو کارګرانو خالصه میاشتنۍ متوسطه تنخواه د بې کیفیت استوګن ځایونو د کرایې او ټیکسونو له کمولو وروسته یوازې 215 ډالره جوړیږي. د هغو کارګرانو تنخوا چې په قطر کې کورونو کې د خدمتګارو په توګه کار کوي له دغه پیسو څخه هم لا کم دی. دا په داسې حال کې دي چې په قطر کې د بهرنیو کارګرانو د کار وخت په شواروز کې له 1400 تر 1800 ګنټو یا له دې هم زیات جوړیږي. تر دغو بې انصافه حالاتو لاندې په قطر کې زیاتره بهرني کارګران حتی په کار د لګېدو لیکلي معاهده او اګریمنټ هم نه لري او کفیلان یوازې له هغوی سره په زبانی موافقې اکتفا کوي. د کار د شرایطو سختوالی، د کار د وخت اوږدوالی، ډېرې کمې تنخواګانې، د کفیلانو ظلم، کړاو او زیاتې جبري کارونه، ګڼه ګوڼه لرونکي او روغتیایي اسانتیاوې نه لرونکي هاسټلونه او مسافرخانې، د څخلو د اوبو او مناسب خوراک په برابرولو کې محدودیتونه د دې سبب شوې دي چې ځینې نړیوالې رسنۍ او څارونکي په قطر کې د بهرنیو کارګرانو د حالت په بیانولو کې د سرمایې د زمانې د غلامانو او مریانو په شان تعبیرات استعمال کړي.
د فارس خلیج د جنوبي څنډې د نورو هیوادونو په شان په کویت کې هم د بهرنیو کارګرانو حالت د نړیوالو معیارونو پر اساس څه حالت نه لري. په دغه هیواد کې هم د کویتي او بهرنیو شاریزو ترمنځ یو ډول کاري تبعیض یا اپارټایډ موجود دی. هغه کویتی شاریز چې صنعت، کرهنې او خدماتو په برخو کې په سخت یا کم رتبه کارونو باندې لګېدو ته ګروهنه نه لري، زیاتره په حکومتي او مدیریتي کارونو باندې لګول کیږي. خو بهرني کارګران په حکومتي کارونو کې ډېره لږه ونډه لري. د مثال په توګه په وروستیو کلونو کې له 43% د زیاتو بهرنیو شاریزو ژوند چې د کویت خاریزو له 2 برابرو زیات دی، د کرهنې او کب ساتنې له برخې سره وابسته دی. په داسې حال کې چې کویتیان یوازې 15% له دغې برخې سره وابسته دي. البته په همدې اړه په کار دی پاملرنه وشي چې د خصوصي برخې شرکتونه او کفیلان هم د کویتی شاریزو د ډیرو اوچتو تنخواګانو په وجه په کار باندې د هغوی لګولو ته ګروهنه نه لري او تل کم لګښت لرونکو کسانو په کار لګولو ته ترجیح ورکوي. د دې باوجود دغه کارګران هیڅکله د خپلو کفیلانو له بدسلوکۍ او تشدد نه په امان کې نه دي. د مثال په توګه په وروستیو کلونو کې له فلپایني کارګرانو سره د کویتي کفیلانو بدسلوکۍ او تشدد په فلپاین کې د خلکو د پراخو احتجاجونو او حتی د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو سبب شوي دي. تر دې چې 2 کاله مخکې د فلپاین حکومت لومړی کویت ته د خپل هیواد د کارګرانو سفر ممنوع کړ او د 2013 میلادي کال په اپریل کې د فلپاین ولسمشر روډریګو دوترته په یوه حکم کې د دغه ممنوعیت د دایمي کېدو خبر ورکړ.
خوږو دوستانو، د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو کې د بهرنیو کارګرانو د انساني حقوقو د خلاف ورزیو په باب د مطلب وخت هم دومره و، نو تل بر وخت ما په نیامن خدای سپارو.
دا خدای په امان. لویدیز آسیا په 13 اونۍ کې
ګران او قدرمن دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره لویدیز آسیا په 13 اونۍ کې پروګرام سره زالی اسخرابی دی او زما همکاري
فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. د تیر نهې په ورځ د فارس خلیج د ملګرتیا شورا او له قطر سره د بحران ختمېدل او همدارنګ په عراق او د سیمې په ځین نورو هیوادونو کې د جنرال قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د شهادت کلیز د مراسمو جوړېدل د ایسیا په لویدیځ کې د تیرې هفتې ځینې مهمې پیښې وې چې تحلیلي رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو.
عزتمن اوریدونکو، د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا 43مه سرمشریزه غونډه د تیر نای په ورځ د سعودي په العلا ښار کې وشوه. د دغې غونډې اصلي مقصد د قطر د محاصرې ختمول او د دغې شورا د غړیو ترمنځ روغه جوړه او مصالحت وو. په دغه غونډه کې له قطر سره د تاوتریخوالي د ختمولو او د دوحې په مخه د پولو بیا پرانستلو لپاره موافقه لاسلیک شوه، خو زیاتره شنندو د عربو ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمېدو په اړه د شک څرګندونه وکړه. د دغه شک اصلي وجه هم په دغه غونډه کې د سعودي، بحرین، اماراتو، مصر د سرمشرانو نشتون و. د قطر امیر شیخ تمیم او د کویت امیر شیخ نواف الاحمد یوازنی سرمشران و چې د العلا په غونډه کې ګډون وکړ. د عمان سلطان حیثم ابن طارق او د بحرین باچا حمد بن عیسی آل خلیفه هم په شخصي توګه په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. اماراتو هم د دغه هیواد د ولیعهد محمد بن زاید په ځای فیصله وکړه چې د دوبۍ حاکم او د دغه هیواد نائب مشر محمد بن راشد آل مکتوم د سعودي غونډې ته ولیږي. د سعودي پاچا ملک سلمان هم په دغه غونډه کې په شخصي توګه شتون نه درلوده او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د هغه په نیابت پکې ګډون وکړ. په همدې وجه هم ویل کیږي چې د الاولا غونډه د امریکا تر دباو لاندې او د دغه تاوتریخوالي د دوام او د امریکا د نوي حکومت د دریزونو په اړه د سعودي د مجبورۍ او اندېښنې په وجه وشوه. د بحرین د پخوانی خارجه وزیر جانشین حمد احمد العامر د قطر د بحران د هواری د موافقه لیک د لاسلیکولو په ورځ د بحرین په الایام ورځپاڼه کې د یوې مقاله په خپرولو سره ولیکل: موږ چیرته روان یو؟ زموږ په شاوخوا کې څه پیښې رامنځته کېدو په حال کې دی؟ آیا دا منطقي خبره ده چې د دغو ټولو سوچه اسلامي او عربي ارزښتونو او اصولو د نابودۍ کتونکي شو؟ آیا تاریخي او د ورورولۍ تعلقات په کورنیو ګټو خرڅ کړو؟ څه ډول د روغې جوړې خبره کولای شو کله چې په قطر کې د ترکیه د پوځي شتون کتونکي د الجزیره چینل د راتلونکي به څه کیږي؟ هغه چینل چې د سعودي، بحرین، اماراتو او مصر پر خلاف زیات رسانهي تبلیغات شروع کړي دي. د الاولا د موافقې له لاسلیکېدو نه یوازې څو ورځې وروسته د اماراتو او قطر ترمنځ د خولې تاوتریخوالی رامنځته شو. د امارات په بهرنیو چارو کې د وزیر صلاحکار انور قرقاش له قطر سره د ډیپلوماټیکو تعلقاتو د شروع کولو لپاره د خپل هیواد د ځینو شرطونو خبره وکړه او وی ویل ابوظبي او دوحې ترمنځ د پوره سفارتي تعلقاتو شروع کېدل به وخت اخلي. دا مسله له ایران، ترکیه او اسلامي ډلو سره د قطر د تعلقاتو له څرنګوالي سره تړاو لري. د قطر د خارجه وزارت د اطلاع رسونې د دفتر مدیر احمد بن سعید الرمیهی د انور قرقاش وینا ته غبرګون وښود او وی ویل: موږ د داسې خبرو کولو په اړه د افسوس څرګندونه کوو، ځکه چې دا خبرې د فارس خلیج د بحران د هواري لپاره د شویو هلو ځلو په سطحه کې نه دي. دا خبرې د فارس خلیج د بحران د هواري د مثبت بهیر د زیانمنولو لپاره د حاشیهي کوششونو په معنا ګڼل کیږي. موږ دغو کوششونو ته اهمیت نه ورکوو. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی هم له د مخکې له فاینانشل ټایمز په مرکه کې ویلی وو: له سره موافقه به له ایران او ترکیه سره د دوحې په تعلقاتو کې څه بدلون را نه ولي. یوه بله موضوع دا ده چې د الاولا غونډه د قطر کامیابی او د سعودي ماتې وه. د قطر او څلورو هیوادونو یعنی سعودي، اماراتو، بحرین او مصر ترمنځ تاوتریخوالی د 2018 میلادي کال د جون له 15 نیټې څخه شروع شو. د قطر د بهرني سیاست په وجه نارضایتي د دغه تاوتریخوالی د راڅرګندېدو اصلي وجه وه. څلورو عرب هیوادونه له قطر سره د تعلقاتو له پرې کولو وروسته دغه هیواد معاصره کړ او خپلې پولې د دوحې مخې ته وتړلې. څلورو هیوادونو د قطر مخې ته د خپلو پولو د بیا پرانستلو او له دغه هیواد سره د تعلقاتو د بیا شروع کولو لپاره 14 شرطونه کېښودل، چې د الجزیرې چینل د فعالیتونو تعدیلول، له حماس او اخوان المسلمین سره د تعلقاتو پرې کول، او همدارنګه د ایران اسلامي جمهوریت سره په تعلقاتو کې بیا کتنه له دغو شرطونو څخه وو. خو د قطر حکومت د دغو 14 وړو شرطونو پر ردولو سره وویل چې دغه شرطونه د قطر د حاکمیت او خپلواکۍ پر خلاف دي او منلو ته یې تیار نه یو. اوس د درنیم کلونو په تیرېدو سره سعودي په داسې حال کې له قطر سره د پولو د بیا پرانستلو او د تعلقاتو د بیا شروع کولو لپاره موافقه وکړه چې قطر له دغو څخه د هیڅ یو شرط خیال نه دی ساتلی. Thank you.
ایزانو د تیر هفته د یک شنبه ورځ د اسلامی انقلاب د پاسدارانو د لشکر د قدس ځواک د مخکنی قومندان جنرال قاسم سلیمانی او د حشد الشعبی د نائب مشر ابو مهدی المهندس او سره د اتو نور ملګرو د شهادت لکلیز سره برابر و. د امریکای ترهګر حکومت د تیر میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه په یو جنایتکارانه اقدام کې د بغداد له هوایي ډګر سره نږدې د مقاومت سرداران د خپلو ملګرو سره په شهادت ورسول. د دوو شهیدانو د شهادت د کلیزې مراسم تیره هفته له ایران نه علاوه په عراق، سوریه، یمن، لبنان، پاکستان او نورو ځینو هیوادونو کې ترسره شول. عراقیانو د تیر هفته د یک شنبه پشپه د بغداد هوایی ډګر ته په تلونکي سړک کې پښتون سره کوم ځای کې چې د جنرال قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس او د هغوی د جنګیالیو ملګرو په وړونکې ګاډۍ حمله وسوه، د شمونو په بلولو او د دعاګانو په لوستلو سره د کامیابۍ د قومندانانو یاد ولمانځه. په دغه مراسمو کې د حشد الشعبی څو قومندانانو د ویناو په کولو سره د مقاومت د قومندانانو لارې ته په دوام ورکولو، د هغوی د وینې د انتقام په اخیستلو او همدارنګه له عراق څخه د امریکایي نیواکګرو په ویستلو تاکید وکړ. د عراق په زرګونو خلکو هم د تیرې هفته د یک شنبه په ورځ د بغداد په التحریر اسکوایر کې په غونډېدو سره د سردار قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د لومړي کلیزې په مناسبت شاندار مراسم ترسره کړل. په دغه پراخه غونډه کې د عراق خلکو د شهادت او حاکمیت د نارو په وهلو سره د شهیدانو لار ته په دوام ورکولو، د امریکایي نیواکګرو د ایستلو په ضرورت او د عراق د حاکمیت په بیا حاصلولو ټینګار وکړ. د تیرې هفته د نهی په ورځ هم په عراق کې په دې لړ کې مراسم جوړ سول. د عراق ولسمشر برهم صالح په دغو مراسمو کې د دې په بیانولو سره چې سردار سلیمانی له داعش ترهګرې ډلې سره د جنګ په سختو حالاتو کې د عراقیانو تر څنګ ولاړ و وویل، د اسلام دغه سرلوړې قومندان او ابو مهدی المهندس له استبداد، دیکتاتوری او د داعش له ترهګرې سره د مبارزې وجده مخینه درلودلې ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، تیره اونۍ زیاتو شخصیتونو هم د جنرال قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د شهادت د کلیزې په مناسبت ویناوې کړې، خو د تیرې هفتې د اتوار یا یک شنبه په شپه د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله وینا زیات اهمیت درلوده. د هغه د وینا یوه مهمه موضوع دا و چې د مقاومت محور د خپلو قومندانانو په شهادت سره نه درېږي. سید حسن نصر الله د دې په بیانولو سره چې د مقاومت محور وکړای شول د مقاومت د قومندانانو د شهادت له پیژ څخه تیر شي تاکید وکړ. د مقاومت محور چې هر کله یو قومندان له لاسه ورکړي نو لا مضبوط، لا جدي او لا بیداریږي. د سید حسن نصر الله دغه څرګندونه د دې نظر مستاق دی چې شهید سلیمانی د دښمنانو لپاره له سردار سلیمانی نه څو چنده زیات خطرناک دی. دا یو داسې حقیقت دی چې امریکا، صهیونیست رژیم او ځینې عربي هیوادونه درکولی شي او د مقاومت د قومندانانو د قتل په شان خپل استراتیجیکو تیروتنو ته متوجه کیږي. د سید حسن نصر الله په تعبیر امریکایانو دا خیال کاوه چې د الحاج قاسم سلیمانی په شهادت سره به د مقاومت د محور د رابطې کړۍ پرې شي، خو دا کار ونه شو. یو بل موضوع چې تیرونی مختلفو شخصیتونو د جنرال شهید قاسم سلیمانی د شهادت د مختلفو اړخونو په باره کې مطرح کړه، دا و چې د دغه ستر سردار شهادت سبب شو چې لسیمې څخه د ترهګرو امریکایی پوځیانو د وستلو غوښتنه د آسیا په ټوله لویدیځه سیمه کې په یوې غوښتنې بدل شي. سید حسن نصر الله په خپله وینا کې وویل که د مقاومت د محور د قمندانانو شهادت نه وي، له سیمې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو شعار په داسې شعار چې د سیمې ملتونه یې د پوره کېدو لپاره کوشش کوي نه بدلېده. د عراق د پارلمان دوو استازي حسن فد ام او یوسف الکلابی د جنرال قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس د شهادت د وړمبنۍ کلیزې په مناسبت په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته ودرېدل او په خپلو څرګندولو کې دغه ودانۍ د شر او شیطانۍ سفارت وبلله. د عراق د الفتح ائتلاف مشر هادی الامیری هم د تیرې اونۍ د یک شنبه په ورځ په لایون کې شهید قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د ځوانانو لپاره جهادي نمونې وبللې او تاکید یې وکړ له عراق څخه د امریکایانو د وتلو په اړه به هیڅ ساز باز ونه شي.
ایزانو لویدیز آسیا په تیرونی کې د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته ورسید.
نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، همدې سره زموږ د نننې خبرونې وخت تر پای رسی. تر بل پروګرام پورې په الله سپارم. د الله پامان. Thank you.